السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې موړاندې دي خبرو چې نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي پکې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي دا دویمه ورځ ده چې کابل د چاودنو شاهد پات کیږي نور مهم مسایل هم لرو د بهسودو د لانجې د حل لپاره د یو پلاوي د کار د پیل په ارتباط هم تاسو خبرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د جمعیت اصلاح ډلې مشر په کابل کې ووژل شو افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي او د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ د خوشی کېدو امر وکړ د خبرونو تفصیل د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزی شورا د رئیس ته وشلو د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیش غندلې ده او لیکلي دي چې د عالمانو خبریالانو سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي د 215 متل قولي اردو ویان خواجه یحیی اولوی وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبه په ورځ پر دوی برید وکړ
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ دغه ترهګر ډله په نخښه کړه چې په پایله کې 15 طالبانو وژل شول او درې طالبان ټپیان شول
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه په مومندري ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دشمنانو کړی دی په خبر پانه کې راغلي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وشلې خو په پیشه کې د سولې او آزادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوی خوني له وسایلو سره سوځېدلې دي د پاکستان ستري محکمې د احمد عمر شیخ سید شیخ د خوشی کېدو امر وکړ دا کس د امریکایي خبريال دانیال پیرل د سرپرې کېدو په تور تورن وو ستري محکمې نن وروسته تر دې پریکړه وکړه چې درې قاضیانو تیرونی د قضیه تر تیرولو وروسته د سید شیخ د خوشی کېدو غوښتنه وکړه سید شیخ د تروریزم ضد محکمې د دانیال پیرل د اختطاف او د سرپرې کولو په تور په اعدام محکوم کړی وو د پاکستان د محکمې د تیر اونۍ د پریکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې دا د پاکستان په ګډون په هر بل ځای کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی دی دانل پیرل اته د شکلن وو او د وال سټریټ جرنال رسپانې خبريال وو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې برمته شو او وشل شو په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالني په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي باندې په تنفیذي بدل کړي کنه د ماسکو شار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیسو یې پر ځای شوي شاوخوا سړکونه یې بند کړي او د محکمې ګرچاپیره لا اکثرو پولیسو سره د شورې ضد وسایل دي رویټرز خبری آژانس د لشتر لږه شل کسانو د نیولو خبر ورکوي تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خوشحالي څرګنده کړه
We are deeply disturbed by this.
موږ دغه ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی یو چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپل حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول سوي دي د خلکو نیول د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځورون کوي په خپل د شاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی یو
د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې پروسې کې د ناوالني په زرګونو ملاتړي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې و نیول شوې دي دا په تیری ویل سیز کې پروسې کې تر ټولو ستر اعتراضونه دي د روسي د اپوزیشن مشر الکس ناوالني د جنوري په ولسمه وروسته تر دې د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد تستون شو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره په ټلیفون خبري وکړه او دا ژمنه هم ورکړه چې له روسي سره به د اوکراین د ختیس او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال پاړه له ډیپلوماټیکو لارو خپل هڅو ته ادامه ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه هم درز د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې هڅه ته ادامه ورکړي. روسه تر دې چې روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین لاندې کړه، کیف ته روسیه په ضد د واشنگتن ملاتړ ته مخه کړه. او روسي خبر دا چې د ترکیه او آذربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د ژمنی پوځي تمرینات پرون پیل شول او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. دا تمرینات د دې دوو ترک تبرو متحدانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او روسي نقشه ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون په بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په ژمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همغږي او د مسلکي وړتیا یقیني کول دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې په کابل کې نن 14 شوې دي، تلفات هم لري. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرزی په اړه وایي:
ترستان در ادامه جنایاتشان امروز در 3 رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه دوم، سوم و چهارم در انفجار ماین 2 تن از هموطنان ملکی ما را به شهادت رسانیدند.
15 کسانم ټپیان شوي دي. په دې ډله کې د جمعیت اصلاح مشر هم وژل شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د افغانستان د اوبو د ملي ادارې چارواکي وایي د کمال خان بند د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې دي. کمال خان بند د څه لپاره کاریږي؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میګاوات برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو. او
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به مو وړاندې د بهسودو د لانجې په اړه هم د یو پلاوی د کار د پیل په تړاو جوړ شوی راپور ته وبلو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په کابل کې 14 شوې دي. په دې ډله کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په وژل شوي کې د جمعیت اصلاح مشر هم شامل دی. زموږ همکار په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
په کابل کې د 3 شنبې د ورځې 3 14 2 کسان وژل او 15 نور ټپیان کړه. په وژل شوی کې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکزی شورا رئیس ډاکټر محمد عاطف هم شامل دی. د نوموړي وژنې د هواد دننه ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان جمهوریت ریاست د ویلامي په خبرولو سره د جمعیت اسلام شورا پر رئیس برید د افغانستان په عزت او روحانه راتلونکو برید بللای. په دې ویلامي کې د جمهور رئیس لقول ویل شوی چې طالبان نشي کولای په دا شان کړنو سره دینی علما له ترهګری ضد اسلامي او ملي درې استخا وړوي. د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله او د حج اوقاف وزارت هم د جلال جلال اعلامي په خبرولو سره د پیښې اوستر جنای اوستر ځایو بشری جنایت بللای. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند رهبری شورا غړي احمد ضیا مسعود او عطا محمد نور هم په خپل فیسبوک پانو د محمد عاطف وجل کېدل غندلی او د هدفي وژنه د لړۍ دوام پړی اندښنې څرګندې کړې. محمد عاطف چلتی روش په کلونو راهیسې د جمعیت اصلاح شورا د مرکزی دفتر مشر کوله. نن سه شنبه د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سلیم کاروان سیمه کې دیوی 14 لامل لومړی ټپی او بیا یې ساور کړه. د جمعیت اصلاح شورا له 15 کلونو راهیسې د هواد په ډیرو ولایتونو کې فعالیت کوي. دغه شورا تر ډیره یو اسلام پال شورا بلل کیږي. د هواد په مهمو سیاسي او اسلامي مسایلو کې خپل دریز څرګند ساتلی. دغه شورا د هواد په ډیرو ولایتونو کې له هر قوم څخه په سلګونو غړی لري. د جمعیت اصلاح شورا په مشر تر برید 14 ورسته په کابل کې د 3 شنبې ورځې 2 نورې 14 هم وشوي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په دې 14 کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی.
پرستان در ادامه جنایاتشان امروز در سه رویداد تولبرستی در مربوطات ناحیه دوم، سوم و چهارم در انفجار ماین دو تن از هموطنان ملکی ما را به شهادت رسانیدند و پنج تن دیگر به شمول دو منصوب نظامی مجروح گردیدند. هر سه مورد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
خر وسیدون که هم بیا روان و حالات و سخت اندیشمن کړي دي. دوی لازادی رادیو سره خبرو کې
نوم میر عالم د کابل وسیدون کې ما په دې ورسته کې هدفي وژنې بيخي ډېرې شوې دي، بيخي امنیتي وضعیت خراب شوی ده، نه عالم پاته ده او نه محصل موږ ته پاتې شو، نه علمي کادر پاتې شو، زه نه پوهېږم امنیتي ارګانونه اخته پسې دي ولې د دې هدفي وژنو مخنیوی نه نیسي. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې زر تر زره دې امنیت د ښارونو ټینګ کړي او هدفي وژنو مخنیوی دې ونیسي.
که څه هم لا تروسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عاطف ترور غندلی او دی د هغه ډلې کار بللی چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. تېره ورځ هم په کابل کې د افغانستان د سولې وزارت دفتر رئیس په موټر چاودنه وشوه چې نوموړی له دغه بریده روغ ووت.
مننه کوم. و موریدل پر راپور کې چې نن په کابل کې چاودنې شوې دي، د جمعیت اصلاح د مشر سربیره یو بل کس هم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوې دي. دا دویمه ورځ ده چې په کابل کې چاودنې کیږي. پرون د سولې وزارت په لوړ پوړي چارواکي باندې چاودنه شوې وه، تلفات نه درلودل، خو د هغه موټر په بشپړ توګه ویجاړ شوی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وس ورزو میدان وردک ته د میدان وردک ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړی سکه د شوی پیښه په اړه ګمارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې پلاوی دوه غړو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو څېړنو له پیل خبر ورکړ. دا پیښه چې د تیرې جمعې پورې شوی پکې د نهو تنو وژل کېدو او 12 نورو ټپي کېدو خبر ورکړ شوی. د سیمې خلک وژل شوی او ټپیان ملکیان بولي او وایي امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت بیا پر ملکیانو برید د علیپور اړوند د غیر مسؤولو وسلوالو کار بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا پلاوی به په دې پیښه کې د زیانمن شوي کسانو ستونزې وڅېړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د میدان وردګ د بهسودو په لومړۍ سکه کې د جمعې ورځې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته تللي پلاوی د قضیې څېړنه پیل کړې. د دې پلاوی دوه غړیو ازادي راډیو ته وویل نن یې رسمن خپل کار پیل کړی او د پیښې لاینی شاهدانو، د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره یې خبرې کړي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی حسین علي بلیخ چې د پلاوی په ترکیب کې هم شامل دی وایي دوی له امنیه قومندان سره لیدنې وروسته نن سیمې ته تللي.
پایله دا سوه چې نن باید قضیه له ټولو جزئیاتو سره وڅېړو. نن د قربانیانو، د کورنیو ټپیانو او د پیښې له شاهدانو سره د خبرو په حال کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا پلاوی بعد د قربانیانو د کورنیو ستونزو ته ورسیږي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت استازي محمد مهدي راسخ چې په سیمه کې د خلکو په استازولۍ ازادي راډیو ته وویل پلاوی په منظم ډول خلکو سره خبرې پیل کړې، خو دی له یاد پلاوی غواړي چې څو دا پیښه په عادلانه ډول وڅېړي.
هغه کسان چې د پیښې شاهدان دي او هغه کسان چې د پیښې قربانیان دي یا هم ټپي سوي دي په منظم ډول ورسره پلاوی خبرې پیل کړي. موږ په پلاوی کې د راغلیو کسانو په اړه خوش یو.
په ورته وخت کې د ولسمشر دویم رسیال سیمې ته د پلاوی له رسیدو سره سم له دوی غوښتي چې د پیښو زیانمنو سره له مرستې سربیره دا قضیه په عادلانه ډول وڅېړي. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په خپل رسمي فیسبوک پاڼه روانو نه امنو او خطرونو ته په اشاره لیکلي دا پیښه دې په سوله ییز ډول حل شي. هغه د سیمې له خلکو غوښتنه کړې چې له ګمارل شوي پلاوي سره هر اړخیزه مرسته وکړي او پر هغوی یې غږ کړی چې اجازه ورنکړي څو د ده په خبره یو شمېر ځانګړې کړۍ له دې پیښې د هېواد د ملي ګټو پر ضد استفاده وکړي. د ولسمشر دویم رسیال دې پیښې ته قومي رنګ ورکول د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته په سیمه کې وضعیت عادي دی.
په دغه مدت کې د پرون رئیس کومه خاصه پیښه نه ده شوې او حالات نسبتا آرام دي، کوم واقعي څخه خبر نه دی راکړل شوی.
کورنۍ او چارو وزارت وایي د تیر جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت د بهسودو په اوله حصه ولسوالۍ کې د یوې پیښې په پایله کې 9 تنه ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دې وزارت له قوله امنیتي ځواکونو په سیمه کې پوستې جوړولې چې د علیپور اړوند غیر مسؤولو وسلوالو پرې ډزې وکړي. کورنۍ او چارو وزارت زیاتوي وژل شوي ټول هغه کسان دي چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښته کړې او ټپیان بیا ملکیان او امنیتي ځواکونه دي او پر ملکیانو هم ډزې د علیپور د وسلوالو لخوا شوي، خو د سیمې خلک علیپور ته نږدې کسان او په پیښه کې ټپیان شوي کسان بیا وژل شوي او ټپیان ملکیان بولي او وایي چې امنیتي ځواکونو پر ډزې کړي. دوی وایي سولېز لاریونی کاوه چې امنیتی ځواکونو پر ډزې وکړي او مرګ ژوبلې واړوله. خو له دې پیښو وړاندې هم د افغانستان حکومت علي پور د غیر مسؤل وسلوالو په درلودو په امنیتی ځواکونو د بریده او پر باج اخیستنې تورن کړی دی. خو علي پور ته نږدې کسان بیا وایي هغه د میدان جلریز بې سود لوی لارې په اوږدو کې او تر خوا یې له طالبانو څخه د خپلو خلکو او سیمې د ساتنې لپاره وسله پورته کړې ده. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې علي پور په کابل کې ونیو، خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په منځګړتوب یې د یو تضمین لیک لاخیستو وروسته بیرته خوشی کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په روزګان کې د طالبانو د سیاسي دفتر دی وغړي عباس تانیکزی د ورستو سرګندونو په تړاو پراخ لاریون وشو. لارونوالو د جمهوریت د نظام ننګ وکړه او د عباس تانیکزی خبرې د منلو وړ ونه بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی عباس تانیکزی په موسکو کې خبرونه ته ویلي چې افغان ولسمشر د استعفا وکړي او واک دی د وطن رښتینو کسانو ته پرېږدي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه د راپور ته.
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر غ پارکونه چې مخ کې د ځوانانو او ماشومانو ډاکو
په بخښنې سره چې د تخنیکی ستونزې لعمل د اوروزګان راپور تر لنډو شیبو ورسته نشر ته چمتو کیږي. د اوروزګان د راپور په اړه باید وایو چې په اوروزګان کې نن خلکو د جمهوریت نظام په ننګ باندې لاریون کړی دی او د طالبانو د یو مسؤل عباس تانیکزی هغه خبرې رد کړې دي چې په موسکو کې خبرلونو ته کړې وي. پام وکړې د راپور دی باندې ته.
د ترینکوټ شار په واټونو کې د جګړې زپلې ورزګانیانو د قهرېدلې ژغونه په ایران او مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستيال عباس تانیکزی د ورستي سرګندونو په خبرګون کې پورته کیږي.
اوس په روسیا کې د خپل تداوی دی وکه عجیب شه چانس دی ساده پار چې بیا زید نقیس خبري ونه کې د خپل د دماغ ته داوی دی وکه.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د مدني ټولونو غړو او پالانو د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې لمړی یو اعتراضي غونډه وکړه او ورپسې د ترینکوټ شار واټونو تر ووتل او لاري نه وکړي. د غلارین کون کوچ یو لاړ شوارونه هم لزان سره لیږدول په افغانستان کې د جمهوریت نظام لا تاړ وکړ او د طالبانو د سیاسي دفتر د مرسیال عباس تانیکزی ورسی سرګندونی و غندلی. دی وای د شته نظام او حکومت په کلکم لا تاړ کوي او غشتنه کوي چې وسلوال طالبان دي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر سي. د دې لړلې مولوی کریم الله دوه مدني پالانو جاوید خپلواک او نجیب الله چې په دغه لارین کې ګډون کړی وو داسې وویل.
کچیر په داسې حالت کې موقت ادارې انتخاب سي، موقت ادارې ته واک وسپارل شي، بیا به د افغانستان پر ډیرو صوبو باندې وویشل شي، بیا به هر ولایت یو صوبایي ځانته
پنمندګي دلته دا وای چې موږ دا مطلق غندو چې څنګه ځي صاحب چې کوم خبرې کړي دا هیڅ موږ ته د منلو نه دی او موږ موقت ادارې نه غواړو، موږ د خپل شته نظام لا تړ کوو.
د جمهوریت په اندار کې ټول ځان لیدلې سي، اما امارات داسې دی د یو چا تر خلچ هر څه وته کې په مقابل و درې دي. هم درته وای چې د امیر اطاعت واجب دی ولې زما د خبرې سوا وشتي. جمهوریت د ولسونو په خوښه دی.
د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی او مولوی کریم الله په دې باور دي چې جمهوریت نظام لمنځه ولاړ سي نو د تیرو شلو کلونو لاستراوړنی به ورسره ختم سي. دوی په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
دغه وسنۍ جنگ چې دی روان کړی دی دا جنگ په هیڅ صورت د قابل د قبول نه دی. باید سولې وسی، اول اوربند وسی، بیا ورسته پر موقت اداره پر نور باسونو باندې باسو سی. دا په خطر کې مذاکراتي ټیم ناس دی، دا غو سره د مختوی سی.
د اسلام په نامه باندې د څوک خلک نه خطا باسي چې ټکرانه پر چرو باندې تړلې دي. یا مثال کلمه لیکل د مجورته په پادارو دلته پرار بیرغ باندې کلمه ده، دلته پر تالار کې کلمه ده، دلته پر اورګان کې کلمه ده.
دا په داسې حال کې د طالبانو د دفتر یو غړی عباس تانیکزی مسکو او ایران ته په تر سره سو سفرونه کې په افغانستان کې د سولې دراتګ یو ځنۍ لار د شته حکومت د لمنځوړلو یادونه کړې و.
جنگ دی ولکشي.
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست. په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چاره پیل شوې. دا بند بریښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالی بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې پوښتلي چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغیز ولري.
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی فروژه دا یو ملی فروژه دا دغه بند با د سیلابونو مهار کول او د اوبو مهار او د کرنیز ځمکو خړوبول او د دې ترڅنګ د برېښنا تولید او پټول کې با ګنش میر هیوادوالو ته ځانګړي ډول په نیمروز کې ګنش میر هیوادوالو ته د کار زمينه برابر کړي او مګ باور لرو چې هغه سیمه کې به د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسو د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کیږي چې څومره میگاواټ برق به تولید شي دغه بند په ذریعہ؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیز ځمکو خړوبول او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شته سوال چې بش پر سیبیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پر سیوی دی او ځینی لا پاتې دي تر اوسه؟
بن خصوص فاز لري لکه ساختماني چارې دي، د دې کانالونو برخه ده، همدارنګه نوري برخه لري، یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختماني چارې چې دي دا تر تقریبا تر 95% زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینې مخالفتونه موجود وو، څومره حل شوی دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهده ته په کتو خپلې اوبو مهار کوو، خپلې اوبو تړو، بندونه جوړو، کابل ډول باندې مهار کوو، نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هیڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسی شفیق بوخت کې شوې ده، دا ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیا کې 22 متر مکعب او په افغانستان ایران ته ورکوي او 4 متر مکعب او په پاسا د هوښنی یا خپل ګاونډي توپ په نیت ګاونډي هوا ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومې برخې دي هغه د دواړو خواو لپاره منل شوی دي او موږ هغه ته ژمن یو.
او افغانستان یعنی دغه اوبه چې په موافقه کې راغلي دي هغه مره اوبه ورکوي ایران ته؟
او هغه مره اوبه ایران ته ورکوي او په دې برخې کې څه ستونزه نه لري.
یا خپل وکسب تر دغه ډېری اوبه به هم شای الته ځي کڅنګه؟
بالکل، یعنی اوس ته اوس مهال یاد دینه وړاندې خو ایران ډېری اوبه لدین اخیستې دي، خو موږ اوس دغه بندونه تړو، د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نور پروژو په اړه وایست چې ستاسو ادارې روانې کړې دي؟
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هیواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی، چې د هغې جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، دهنظرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشتان بند دی، خان آباد یم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګه سنور بندونه چې په باندې کار روان دی، شل نور بندونه متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي. همدارنګه 22 نور بندونه په پلان کې دي، موږ هیله مند یو چې داغه چارې بم روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
ازادي رادیو ته غواګي است د کمال خان بند پاره مو د اوبو د ملي ادارې د ویاند سرګندونی واورې دي. همدارنګ په نور سیمو کې هم د دې ادارې له خوا د بندونو جوړولو لپاره پلانونه آماده شوې دي. ل کمال خان به ورشو د خواته ختیسته ننګرهار کې د جلال آباد خاریان وې حکومت ری د اوبو د وچو نلونو بیلونه اخلي. دی وای د څخاک لپاره د گاونډیو له جوړو څاګانو په سوال اوبو پیدا کوي او کورونه د اوبو د شتتی روشو نلونو سره سره د پاک اوبو د نشټوالي لستونزو کړيږي. خو د ننګرهار د اوبو رسونې اداره بیا وایي جلال آباد خاریان 200 میلیونه افغانۍ پوروړي دي چې له همدې کبله خدمات هم لستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د غراپورته.
د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ګوندې کورونو ته د څښاک د پاک اوبو نلونه ورتیر شوي، خو په څلورو ساعتونو کې یو ساعت له اوبو برخمن وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی اسد الله د دې ولایت د اوبو رسونې پر ادارې نیوکه کوي چې ګوندې د ښاریانو اړتیا وینه شي پوره کولای. د ده په باور په څلورو ساعتونو کې یوازې یو یا نیم ساعت له اوبو برخمن او ډیر کله یې کارکوونکي له ښاریانو د وچو نلونو پر سر بیلونه اخلي.
دغه دوه میاشتې خو دغه په دغه اندازه را روان دي، هم یو ورځ راځي او یو ورځ نه راځي، نو زموږ مشکل پېنه دی حل په دې اوبو باندې. دغه د بل کور نه موږ دغه اوبو روالې او دغه پیپته نه راتېرو او دغه بېګامه خامون ته نه پډېر دغه سره ډېر.
که څه هم د جلال آباد ډېر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له امله وسړ شوي چې په شخصي لګښت د اوبو ژورې څاګانې وکړي، خو ډېری نورې بیا د سا جوړولو توان هم نه لري. نور احمد د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، دی هم د اوبو رسونې پر ادارې نیوکه کوي او وایي چې د ډېرو کورونو د اوبو نلونه میټر سیستم نه لري او هغه کورنۍ چې په خپل وخت د اوبو بیل ورکوي بیې لوړه او د اوبو تش نلونه پرې حسابوي.
نو کله چې اوبه نه وي نو لاسګاډي هم ورته اخیستی دی او ډېر څلوېښت مشکلي او د وړو ماشومان نو بس یو مشکل خپل رپکو غار دی. نه
کاخوا اوشا ګاونډیان مې نوي میترا سل میترا تر دې انداز تقریبا نازی او لوکو اتیا زرا یو نیم لک افغانی پر راځي.
په همدې حال کې د اوبو رسونې اداره بیا د خاریانو لوري پر دوی لګول شوی تورونه نه مني او وای په کمو امکاناتو د زیاتو خاریانو د څښاک د پاک اوبو ستونزه حل کړي ده. د ننګرهار د اوبو رسونې ادارې رئیس محمد ظاهر ستانکزی وای اوبو رسونې شبکې ډیره برخه یې له کار لوېدلې چې له امله یې پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. ستانکزی زیاتوي خاریانې 200 میلیونه افغانۍ پوروړي دي چې له امله یې د اوبو رسونې خدمات کله کله له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي.
اساسي مشکل په جلال آباد ښار کې دا د موږ نه د جلال آباد د کورنۍ چې هغه له رسانۍ له ریاست نه اوبه اخیستې دي 200 میلیونه افغانۍ قرضدار. چې دا دولتي شرکت ته بعضې وخت موږ په ضرر باندې خلکو ته خدمات رایه کوو، دا اوس د ضرر باندې وخت که چیرې موږ ته دوی د دغه 200 میلیونو نه 200 میلیونه افغانۍ چې دوی له موږ نه پوروړي دي که موږ ته 50 میلیونه هم تحویل کړي زه دا خدمات ورته اخیستلی.
د دې ترڅنګ د اوبو رسونې اداره بیا ډاډ ورکوي چې د جلال آباد ښار لپاره د اوبو رسونې د 105 کیلومترو نوې شبکې ډیزاین او سروې شوي چې په فعالیت سره به تر ډیره د ښاریانو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه حل شي. د معلوماتو له مخې د جلال آباد ښاریان یوازې 1.5 سلنه استوګن د نل پاکو اوبو ته نیمه لاسرسی لري، خو پاتې نورې یا ژورې څاګانې کني او یا هم له لرې نږدې ځایونو د خپلو کورونو لپاره د اوبو د راانتقال ستونزمنه چاره ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربش موسکو ته په پام کې ده نن یو محکمه په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیشن د زندانی مشر الکسی ناوالنی تعقیلی بند په تنفیزي بند واړوي کنه. تر ډیره فکر کوي چې د ناوالنی د بند کې د بند کېدو قضیه سیاسي انګیزه لري. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
تمه کیږي د اپوزیشن مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی له توقيف ځای په انلاین ویډیو کې درات څرګندېدو پر ځای د محکمې سالون ته راوستل سي. ناوالنی چې د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو له هغې راهیسې په توقيف کې دی. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړای شوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره یې په نړیواله کچه مطرح شوې غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي. اوس محکمه په داسې حال کې قضایي جلسه کوي چې د ناوالنی د توقیف له کبله په نړیواله کچه غوسه شول سوې ده. په تیرو دو اونیو کې په لسګونو زره کسانو په روسیه کې مظاهرې وکړې چې دا په یوه لسیزه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د تیرو دو اونیو په پای کې پولیسو د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان نیولي او د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو لپاره یې له سختو تاکتیکونو کار اخیستی دی. د ناوالنی د توقيف کېدو او پروسیه کې د اداري فساد پر خلاف د سویو مظاهرو پر مهال د ناوالنی میرمنه یولیا ناوالنایا د هغې نږدې متحدان یعنی بل سوي یا په کورونو کې نظربند سوي دي. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی متحدانو د هغه ملاتړو غوښتنه کړې چې د مسکو د شاري محکمې مخې ته راټول سي. له دې سره جوخت پولیسو د محکمې د ساحې د سړکونو د تړلو اعلان وکړ. د نورو هیوادونو او سازمانونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د ناوالنی د سمدلاسه خوشې کېدو او د مظاهرچانو په وړاندې د پولیسو د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو. افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویاند وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د برید پلان درلود، نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبه په ورځ پر دوی برید وکړ. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندري ولسوالۍ کې د سوداګري سوز ډکو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ ته خوشی کېدو امر وکړ. دا کس د امریکایي خبریال دانیال پیرل د سرپرې کېدو په تور تورن و. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. دوی منی مې پیلو لومړی به د سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح پرونه مې روي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو افغان لوبغاړو و میډالونه خپل کړل. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تکواندو د پونسا لوبډلې په نړیوالو لوبو کې تر ګډون وروسته افغانستان ته د غویاړ وربخلي. موړي وویل دغه سیالۍ د نیپال په قربتوب د دیرشو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په انلاین ډول ترسره شوې. ښاغلی شهزاد وایي په یادو سیالیو کې مجیب قاری زاده د سرو زرو، سید رستم اکبري د سپینو زرو او سید ظریف هاشمي د برونزو میډال، الحمدارنګ سمیاد نیازی د برونزو میډال، انصر ولی د برونزو میډال، عبدالمعود احمد د برونزو او سردار اغه هم د برونزو میډال خپل کړ. دغه سیالۍ تیرونی په انلاین ډول پیل شوې و چې پایلې نن معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د تکواندو پوم سلوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې په انلاین ډول برخه اخلي او ویاړ خپلوي. عمران حیدری د افغانستان لپاره د کال فوټبالر ونومول شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترانسفر مارک په نوم ویبپاڼې د لوبغاړو ارزښت او قیمت له پلوه د دوی د فعالیتونو پر بنسټ نن د بیلابیلو هیوادونو لپاره د فوټبال خورا ارزښت لرونکي لوبغاړي وپیژندل. د ښاغلي مشعوف په خبره د دغو لوبغاړو په منځ کې عمران حیدری د 1500 یورو په ارزښت یو له غوره فوټبالرانو وټاکل شو. عمران حیدری د پولنډ لیخ ګودانسک غوره لیک غړیتوب هم لري او د ګوتو پشمار لوبغاړو څخه دی چې د اروپا د فوټبال په لوړه کچه کې لوبېږي. همدارنګه د آسیا په دغه نوملړ کې د جنوبي کوریا ته تنهم لوبډلې څخه د سونګ هینګ د 90 میلیونه یورو په ارزښت آسیا غوره فوټبالر وټاکل شو. او د اتریش په یو تازه اقدام کې بهرني سکي لوبغاړي اجباري قرنطین شول. د نړیوال ورزشي رپورټونو په اساس د اتریش پولیسو شپږ نوي بهرني سکي کوونکي د کورونا بندیزونو او مقرراتو له امله قرنطین کړي. دغه کسان په نږدې $3000 جریمه هم شي. د اتریش دولت دا کار د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره کړی. اتریش کې د سکي لوبې اتریشي وګړو ته اجازه شته، خو بهرنیان د سکي حق نه لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه ل میرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې ل خپل میرمنی سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه ل خپل میرمنو سره په تریو تندي چلند کوي او له ښه سلوک مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې تل د یو اسکر په څیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسي، او دا خو خبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا له کوره د باندې له نورو سره په مهرباني او خوخي خاروي او نرمي خبري کوي. د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکو څومره باندې اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزه خپل خاوند نه وي او ډار پیدا کړي، تبن چې په ځواب کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه و ته د خپل میرمنو سره د څډول سلوک او رویه سپارښتنه کړې ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
مګه هڅه کړي د چی په دغه خبرونه کې دغه ټولو پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور وورو چې د یوې متضرر خزي په غک پیلېږي.
ش چلند را سره نه کوي، ش ژوند را سره نه کوي، فکر کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خود مې دی چې پر بیا باندې ش سړی دی، ش اخلاق لري. ځینی وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د چلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي حمله په خواني زومنه باندې خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زومیه د دې لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور لا خاوند نه جلا شو. نوري خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول، او په کور کې چراله او هلک او چټي پچټي او سیاست وکړه. ما ورته وویل چې ولی بد اخلاقی کوي، خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شه ده چې څوک ور سره ډیر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او جونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بی برخ خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې لورته برخلیک سره مخامخ کیږي، او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغه نارینه و څخه دی چې ل خپل میرمن سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د خزی لري باید په کورنۍ کې د خزی منون کې و نه وسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار د چې باید د هغه خبره ومني. په دویم قدم کې کدی دوی د خزی منون کې وسیږي، نیوا خزه کولای شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کی او هغه رقم ته منون کې وسیږي چې رضا پرېږده زما خوند چې د ټولي کې سیمنی.
پښتو متل دی وای د بیډیا غم به کور تر اوړي، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د خزي او میړه ترمنځ فضا کړکې چنوي، په کورنۍ ژوند به هرومرو منفي اغیز کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپو شرف الدین عظیمی نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم. دویم د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، یا د بېلګې په دغه کور کې چې خاوند او میرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم شته، او دغه ماشومان لخپلو میندو خپلو پلرونو نه الگو اخلي او تقلید پیسلاخی.
د ارواپو خبرې مو واورید چې په کور دننه ناسم چلندې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. لبل پلوا اسلام هم ناری نه وته لمیرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او لمیرمنې سره نیک چلند کوونکې کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللې ده. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف لخپلو میرمنو سره تاسو خو ژوند وکي خبر خو د سلوک سره وکي دا د الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم یعنی په دې پرې افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره زمون پټول نه کې به څوک هم دا خبره ونه کې شرم د وجنه چې رزق خپل میرمن سره کورونی سره تر ټولو خبر خور د اخلاق کوم. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په صراحه سره کوي نو اخلاقی برخورد خپل میرمن سره باید ډیر انساني وي او ډیر سم برخورد باید وي.
اوس بعد هم دې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري هم واورو چې دوی له خزي سره نیک چلند څومره خوښوي.
زمانم خانوالی عادل دی د احمدشاه بابا مینه وسیدونکي او یو تن خون کيم. زه فکر کوم چې خاون باید د خپل میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چلی او خپل ډیر نږدې ملګري سره کوو. تاسو ګوري چې د ملګرو ژوند ډیره په مینه محبت په مشوره په خلوص او په صداقت سره مختزي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکو يم. زمې لخپلې مرمنه سره ډیر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پای به هم همدا سی خوي.
زمانم امین الله عثمان خیل دی د لوګر ولایت اوسیدونکو يم. از ما په نظر په کور کې لخصه سره په سیاست رفتار کول ډیر ناسم کار دی. پو کسان هیڅ کله خپل خزه لزانه نه ډاروي.
دا چې ولې یو شمیر نارینه لخپلې خزي سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له خزینه وو غوړواله بولی دا په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استاذي مینا شیرزاد څخه واورو.
اغل شیرزاد یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې لخپلې خزي سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوخي او مینې رفتار کوي. ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
دا ورونه چې په کور کې ناسم چلند لري د خپل په مقابل کې زما په هان باندې دوی غواړي چې ځان د سي ارزښتمن واقدار قدرتمن او اختیاردار او ولي او همیشه غواړي چې خپل اداره په دا رقم باندې په دا سلوک باندې کور کې دا یو ځانوخي د ادارې پرس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي او هم په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغیزې څه دي په کورنۍ باندې په بچیو باندې د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغیزه لري د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغیزه لري. نو دې ته باید زیات متوجه شي چې خپل سلوک خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي څنګه جوړ کړي څنګه دې ښه سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
اغلی شیرزاد کپ یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار ولري دا بده دوی په اړیکو باندې څه باندې اغیزې پرې باسي.
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابې ځکه کله چې یو ډار د څو چانه پیدا کړي تبن چې په ځینې وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي ځکه ضرورت په ځینې وخت کې انسان دی وخت زبا مجبور دی ته چې څه ورته لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هیڅ وخت نه ویل کې ته ډاکټر ته لاړ شې ته په خپل کول شي خپل ضرورتونه رفع کړي دا مجبور ده چې خپل بازي وخت دې ته اړمنه کیږي چې د خپل گاونډي نه دی خپل خپلوان نه دی دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پر دې هغه ستونزه حل شي. کله چې مثال خاون خبري یا یو شکل باندې هم د ژوند په نور مسایل کې طبعا چې خزه مجبور ده چې همیشه په دروغ باندې لاس پورې کی، خو ما غده چې بلاخره دغه اعتماد فضا، هغه د رښتینولۍ فضا، هغه حقیقي فضا لمن نزي. کله چې اعتماد او هغه رښتینولۍ او حقایق لمن زلاړ، اصلا د دواړو ترمنځ هغه اړیکه چې دا په حقیقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي، او بلاخره ورور دې ته دې حالت رسیږي چې هغه ماشومان هم چې هلته دو هغه اولادونه په کور کې سره څوک چې ژوند کوي هغوی هم همدغه رقم روزل کیږي.
په پای کې که دا راته ووایه، څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې د دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو مېړونه له خپلو ښځو سره په مینه باندې چلند وکړي؟
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د ښځو سره ښه سم چلند وکړي، سلوک باید مثبت ولري، د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې، یو ښه سالمه کورنۍ ولري، په ټولنه کې یو ښه نوم ولري، یو ښه ځای ولري د خپلو اولادونو په خاطر باندې. نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول نارینه ورونه باید د خپلو ښځو سره ډېره ښه رابطه ولري، ښه چلند ولري، ښه سلوک ولري په ډېرې مینه محبت سره، لکه څنګه چې موږ او تاسو ته چې موږ تاسو مسلمانان یو په قرآن عظیم شان کتاب کې موږ او تاسو ته حقوق راکول شوي دي ښځو ته. ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قرآن عظیم شان د کتاب له مخې هغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو ښځه د کور لپاره ډېر یو ښه مدیره ده، یو ښه مدیریت کولی شي، ځکه همیشه د خپل اولادونه یو ښه سرپرسته کېدلی شي. نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښځې سره سلوک ولرم، چلند ولرم، تر څو پر دا زما اولادونه هم زما نه زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت د جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې زما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه او مثبت شخصیت واوسي، یو ښه تبعروز ولري.
نو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شوی و، هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار.
قدرمنو اوریدونکو سلام، د کابل ښار واټونه او لارې هم ورځ په ورځ تنګیږي، چې د چکونو او سیمټي دیوالونو اخره به څه وي؟ ځینې وایي که کراري شي دغه سیمټي دیوالونه او چکونه به چیرته وړي؟ کیدای شي د دغو شایانو د وړلو لپاره د نړیوالو ټولنې یوه خاصه غونډه او ځانګړو مرستو ته اړتیا پیدا شي. د خپرونې په پیل کې مو پام فرهنګي خبرونو ته راړوو.
اوس پام وکئ پورا خبرونو ته.
نتاقان،
سنډاګل باورا
او توتکۍ خکلا. په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپیرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپیریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې د ګڼو ادبي فعالیتونو په لړ کې یوې فرهنګي ټولنې ته د ما صفت کوه زه به د تا صفت کوم په نامه د لیکوالو د لویې اتحادیې جوړولو اعلان وکړ. په خبر کې زیاته شوی چې پخوا هم دغه ډول وړو اتحادیو فعالیت درلود، خو اوس د هغو ټولو د رایو ځای کولو او یوې غټې اتحادیې جوړولو هڅې روانې دي. په دې ډول سره به خلک ډېر ژر هغه ادیبان او لیکوالان چې لا تر اوسه خپله هم نه پوهیږي چې څه لیکي د مشهورو کسانو په حیث وپیژني. همدا ډول به دغه کسان ډېر ژر راډیوګانو، ټلویزیونونو، اخبارونو او مجلو ته جذب او مقرر شي، او کوم یې چې مقرر نشول هغوی به د فیسبوک له لارې خپل زړه یخولو ته دوام ورکړي.
زمون کوڅه ډب خبریال خبر راکوي چې غرمه رادیو تیره غرمه درې تنه هغه نجونی جذب او مقرر کړی چې کولی شي په نیمه دقیقه خبرو کې دو دقیقې وخاندي. خبر زیاتوي چې غرمه رادیو مخکې هم دغه ډول ویاندانې درلودې، خو دا درې د ماسپښین او مازیګر خبرونو لپاره ونیولې، ځکه غرمه رادیو غواړي چې د مامورینو د رخصتۍ پر وخت چې خلک کار خسته کړي وي د هاهاو هو هو خبرونې وړاندې کړي چې له خبرو پکې فلمي خنداګانې زیاتې وي.
او په پای کې یو بل خبر وایي چې د مستو رقصونو او ګډاګانو کلپ والا سندرو خپل رنگ بایللی دی او سندرغاړي حیران پاتې دي چې اوس خپل بیخونده سندرې په څه ډول په اوریدونکو او لیدونکو ورواوروي. له همدې امله شپه ورځ بهرنۍ سندرې ګوري او واوري چې ځان ته نوې ایډیا پکې پیدا کړي. خبرونه خلاص په خلاص.
ډیر ځوانان په دې تمه عربو او بهر ته ځي چې پیسې وګټي او ځان ته واده پرې وکړي، خو کورنۍ بیا په بل فکر کې وي. لکه داسې
دا لس کاله کېږي چې په دې پردي وطن کې د سلو خواښې خورم، کار کوم او پیسې کور ته ورلېږم، خو تر اوسه لا کوژدن نه درته کړې. په نیمه خو پوه نه شول، دا ځل باید په ډاګ ورته وایم چې کوژدا غواړم. الو الو الو، سلام علیکم.
وعلیکم چنارګل زویا، څنګه یې؟ لسترګو دې ځار شم، درته ودمرم زویا.
خی مورې، ته څنګه یې؟ د کور نور کسان څنګه دي؟ په کلي کې خو به خیریت وي. بادانګل څنګه دی؟
خیم زویا، شکر ده ټول ښه دي، ورونه او خویندې دې هر وخت یادوي. بادانګل یو څپیړه موبایل اخیستی، وایي کاشکې مې لالا سره فیسبوک د څه په لاده جوړ کړی وای، چې هغه څه ورته وایي چې هغه مې ورسره کولی.
مورې، فیسبوک ته چیرې اوزګارېږم، شپه ورځ کار کوم، بیا چې له کاره راشم دومره ستړی یم چې په الخ نشم اوښتلی. بادام ګل لکه چې بل کار نه لري، همدا دی دی او موبایل دی.
نه څه کار به وکړي زویه، ټول ورځ موبایل ته ناست وي.
ښه مورې، په کلي کې څه حال دی؟ چاته کوژده او چاته واده کړای؟
قراری ده زویه، کوژده واده وسو کولای شي. هغه نجلۍ چې خپله پوزه نشي پاکولی تر لسو لکو کمه نه ده، بلا دې ورپسې شي.
مورې، بله شپه مې خوب لیده چې کوژده مو راته کړې وي او کلیوال اتڼونه کوي او تاسې ښځې هم دایراګان وایي او سندرې وایي.
زویه، داسې بد بد خوبونه مو وینه، کوژده څه کوي؟ په لوی لاس د پښو ته زولنې مه دراچوه، تر اوسه خو لاس رخوله لکې. کار کوه زویه، کار.
مورې، وړوکی نه یم، د سر او ګیرې نیم ویښتان مې سپین شوي دي، تا ته وړوکی ښکارم.
زویه، ویښتانو ته دې زړه مه بدوه، په مسافرۍ کې د هر چا ویښتان سپینېږي، مه ورخطا کېږه. دا دعا کوه چې د ترور لور دې ژر پیغله سي، د ګل غوندې نجلۍ ده.
د ترور لور مې؟
هو، ولې ایران شوې؟ داسې ژر به پیغله سي چې ته به پې پوه هم نه شې. اوس کله څوک په عمر پوهېږي؟ لکه باد غوندې تېرېږي.
خو زه هم همدا وایم چې عمر مې تېر شو او تېرېږم، او د ترور لور خو مې اوس د پنځو کلونو ده.
وای زویه، د ښځې تخم دی چې سترګې غړوي بیا به پیغله شوې وي. تر هغو پورې پیسې رالېږه چې ټولې کم درته. داسې خوشی پشی واده نه درته کوم چې دا ټول کلی مې پې خندولی نه یې، نه یې پرېږدم.
مورې، دې ته مې مجبوروي چې خپله یې وکړم.
وای، دا څه بې شرمۍ ته دې ملا تړلې ده؟ پلار ته چې دې کوژده کړې وه، د خلکو له شرمه له کلي تښتېدلی و. رښتیا چې د موبایل زمانه شوه.
Thank you.
برک شیرم واوری.
چورتی چوو هلو نوزر موبایل تشوا چورتی چوو هلو نوزر موبایل تشوا گوتی ور کاشکلا پمخ یو صفحه خلاص شوا هغه کاشکلا داخوا بل صفحه خلاص شوا گوتی ور کاشکلا پمخ یو صفحه خلاص شوا هغه کاشکلا داخوا بل صفحه خلاص شوا هغه ته چورت کې لاړه او پس لډیر چورتا یو څه ولي کلو او بیا یې لک شیبا صبر وکړ او څه ولوستلو. هټ هټ جړا پایل شو او اوخ کې خطر اغلی لسوز ډک او فی موبایل وخوراو او څه ولوستلو. هټ هټ جړا پایل شو او اوخ کې خطر اغلی لسوز ډک او فی موبایل وخوراو سترګې وچې کړې او دا یې وویل. مراد مشپورا د نه مراد بچیا توازه کار نه لرم سترګې وچې کړې او دا یې وویل. مراد مشپورا د نه مراد بچیا توازه کار نه لرم.
پراونه ننګیر نشته برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا هوریا خیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.